السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شپې، نن دوشنبه د سمبولې یا وږي یو دیرشمه او د سپتمبر یوویشتمه نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. و باورئ چې دوحه کې د سولې مرکچیان هیله ښیي چې ژر به د خبرو په کړنلارې موافقې ته ورسیږي. نن د سولې نړیواله ورځ ده. دا د عدم تشدد او اوربند ورځ بلل شوې، خو افغانستان کې برعکس څو ورځو کې جګړه توده شوې. د مسایلو ته وروسته راګرځو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي د جګړې پر زیاتېدو خواشینی ښودلې. ملګرو ملتونو او افغان چارواکو د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت د جګړې د درولو غوښتنه کړې، او د ایران ولسمشر امریکا ته خبرداری ورکړې چې د زور ځواب به یې په زور ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې زیاتوالی د خواشینۍ وړ بللی دی. زلمی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د تاسف خبره ده، او د ګڼ شمېر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي. د وړاندې لیکلي، دې ته په پام چې وروستیو کې د سولې خبرې پیل شوي، نو اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راولي. په دې وروستیو ورځو کې له بېلابېلو ولایتونو د ملکیانو او دولتي سرتیرو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د پکتیکا په جانخیلو او د کندوز خان آباد کې د ماین چاودنې او هوایی برید د څلوېښتو ملکیانو په شاوخوا څلوېښتو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. نن د سپتمبر یوویشتمه او د وږې یو دیرشمه د سولې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په نړیوال اوربان ټینګار کړی، او له ټولو یې غوښتي چې د جګړې د درولو لپاره د سوله ییزې او ډیپلوماتیکې لارې چارې غوره کړي. سږ کال دا ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د افغان پلاوی ویاند نادر نادری په یو پیغام کې ویلي،
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکي پلاوی په استازیتوب د سولې نړیواله ورځ په نیک فعال نیسو، او ژمنه کوو چې د افغانستان د خلکو لپاره د یوې باعزته سولې د راوړلو لپاره خپله ټوله هڅه به خرج بدیم.
ملګرو ملتونو په 1971 کال کې د سولې نړیواله ورځ ونوموله، او د دې کار هدف په نړۍ کې د جګړو پای ته رسول او سوله ییز ژوند ته د خلکو هڅول یاد شول. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي، د کابل په ځینو ولسوالیو کې د وروستیو ناامنیو په وړاندې د پلازمینې امنیتي کمربند پراخ کړی. مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د کابل په ګڼمیشت ښار کې د امنیتي زیربناو کمښت ناامنۍ زیاتې کړي، خو د ده په خبره پولیس د وضعیت په کنټرول برلاسي دي.
توقعاتی که برای تامین امنیت می داشته باشند نیازمند
د امنیت د ټینګښت لپاره کمیته میچي کې یوې قوي زیربنا ته اړتیا لري. له دې سره سره هم د هغو پروګرامونو په مټ چې په کورنیو چارو وزارت او د کابل د پولیسو لخوا نیول شوي، موږ د تېرو کلونو په نسبت په کابل کې د جرمونو کچه ډېره لوړه نه وو.
ښاغلی اندرابی د ادرسونو د یو منظم سیستم نشتوالی او په دودیزه توګه د سندونو پروسس د قوي زیربناو بیلګې یادې کړې. کابل کې ناامنۍ وروستیو کې زیاتې شوې، او دغلته مدني فعالانو یې په وړاندې کمپاین پیل کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ګواښ کړی چې که امریکا له زوره کار واخلي، دوی هم کلک ځواب ورکوي. د روحانی خبرې یک شنبه دولتي تلویزیون خبرولې. هغه وویل امریکا پر ایران د بندیزونو په بیا لګولو کې له ناکامۍ سره مخامخ ده. روحانی داسې وخت دا څرګندونې وکړې چې امریکا اعلان کړی پر ایران باندې ټول هغه بندیزونه بیا لګوي چې د برجام په خاطر ترې لري شوي وو. کته حمله ایران سره د اټومي تړون پات غړو د امریکا دا کار نه دی منلی، خو رویټرز اژانس راپور ورکړی چې امریکا به دوشنبه د ایران د راکټي پروګرام مرتبط لزګونه کسان په بندیزونو کې شامل کړي. اکثر نړیوال شرکتونه د امریکا د بندیزونو لویرې له ایران سره سوداګري تزړه نه کوي. د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم تازه راپور ښیي چې د نړۍ بیلابیلو بانکونو 13-12 داسې $2 تریلیون یا 2000 میلیارد ډالر ښکته پورته کړي چې پرې شکمن وو. دغه تازه راپور د پښتنې او اندېښنې راولاړې کړي چې دولتونو او مالی بنسټونو څومره د ناقانونه پیسو د انتقال د مخنیوي هڅې کړي. د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم راپور چې یک شنبه خپور شو، د امریکا د خزانې وزارت د پیسو د سپینولو د څانګې د زرګونه فاش شوي سندونو په اساس جوړ شوی. راپور ښیي چې د جی پی مورګن او دویچ بانک په څیر لویو لویدیځ بانکونو څنګه د پخواني شوروي په شمول د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له جرمي شبکو سره مرسته کړې او پیسې یې انتقال او پټي کړي. نړیوالو مالی بنسټونو او حکومتونو تر اوسه د دغو تورونو د سپیناوي لپاره څه نه دي ویلي. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې بیګا دهلی کیپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. دا لوبه د دوبۍ په کرکټ سټډیوم کې وشوه. لومړی بیټنګ دهلی ټیم وکړ او په شلو اورونو کې 155 منډې وکړې. کینګز پنجاب بیرته په جواب کې 155 مساوي منډې وکړې چې په دې اساس دواړه لوبډلې سوپر اوور ته ورغلې او په هغه کې هم دهلی ګټون کې شوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.4، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6.4، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 10.2، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 9.2، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11.2.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دوحه کې د سولې پر خبرو اونۍ اوښتې، خو لا هم د عمومي خبرو کړنلاره نه ده جوړه شوې.
تروسه پورې د طرزالعملونو او د ناستو په کاري او رفتاري اصولو توافق نه دی شوی.
نن د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو ټوله نړۍ کې د اوربند غږ کړی، خو افغانستان کې ډیره تمه ورته نشته.
ډیره توقع نه ده په کار، خو بیا هم که چیرې اوربند شي نو دا به ډېر یو پیاوړی پیغام ولېږدوي د جګړې ټولو اړخونو ته، چې د دوی د سولې د ارادې یو ښه تمثیل به وي.
کابل کې خلک لغلا او شکمارۍ په تنګ شوي. مدني فعالانو یې په وړاندې کمپاین پیل کړی. نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بلاروس د ولسمشر پر ضد پرون هم زرګونه کسانو لاریون وکړ. نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. و بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاوی غړي هیله مند چې ژر د ناستو په کرنلارو او اصولو موافقې ته ورسیږي. دوی پرون مازدیګر هم غونډه درلوده او د اختلافي مسایلو د حل په برخه کې د پرمختګ خبره وشوه. د طالب مرکچانو ویاند ویلي په کرنلارې عمومي موافقه نه ده شوې، خو د ناستې د اصولو په اړه اکثر مسایل حل شوي. دا چې دغه پرمختګونه څه دي په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزی راپورته.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ څو ناستو بلاخره د کړنلارو او اصولو په ډیرو برخو موافقې ته زمینه برابره کړې. دوی چې له یوې اونۍ په دوحه کې سره ناستې لري، پرون مازدیګر هم غونډه کړي او څو ساعته یې بحثونه کړي. د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو مخکښ غړي نادر نادری په خپل ټویټر د پرمختګونو خبره یاده کړې ده. هغه لیکلي د افغانستان د سولې مذاکراتو پر کاري طرزالعمل بحث شوی چې په پایله کې د اختلافي مواردو د حل په برخه کې پرمختګ شوی. نادری زیاته کړي د افغانستان د سولې د مذاکراتو کاري طرزالعمل به ډیر ژر نهایي شي. که څه هم په رسمي توګه دواړو ډلو نه دي ویلي چې دوی تېره یوه اونۍ د خبرو په کومو کړنلارو او اصولو چانې وهلي، خو د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته معلومات ورکړي چې د بحث وړ اصول او کړنلارې 22 مسایلو ته رسیږي. هغه د همدغو 22 کړنلارو او اصولو له ډلې یوه بېلګه دا راوړي چې په غونډو کې له زغمه کار واخیستل شي، له ټوکو د ډډه وشي او دې ته ورته مسایل. خو ځینو رسنیو له هغې ډلې تلو ټلویزیون لیکلي چې د افغانستان تېرې 40 کلنې جګړې ته د نوم ایښودل چې طالبان جهاد بولی، په خبرو کې د حنفي مذهب په اساس د کار مخته وړل او د امریکا طالبانو د تړون ځای هغه مسایل دي چې د افغان دولت او طالبانو پلاوی پرې لا نه دي جوړ شوي. د افغان دولت او طالبانو خبرې د سپتمبر په 12مه تیره شنبه پرانستل شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان او د دوه خبرو غړي محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي یک شنبه ناشته شوي او هیله ده د کړنلارو په اړه تفاهم وشي.
تر اوسه پورې د طرزالعملونو او د ناستو په کاري او رفتاري اصولو کې توافق نه دی شوی. په اکثرو مسایلو توافق شوی خو ځینې ټکي لا پاتې دي. موږ هیله من یو چې بالاخره یو تفاهم وشي او نورو بحثونو ته چې د اجنډا مسایل به پکې څیړل کېږي لار پرانستل شي.
د افغان سولې د خبرو د اصلي ناستو د پیل په اړه د کړنلارو او اصولو بحث لا هم روان دی، خو حکومت د اوربن ټینګښت ډیر مهم بولي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی:
انتظار ما ایست که هر چه زودتر مسائل عمده مثل آتش بس
زمون تما داده چه ژر تر ژره اوربند او د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په څیر عمده مسائل چې د افغانستان د خلکو لپاره اهمیت لري په هغو بحث وشي. په کافي اندازه وخت ضایع شوی دی. د طالبانو تاوتریخوالی لا هم دوام لري. که اوربند یوه جدي موضوع نه وي او طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي، د افغانستان خلک خدای مکړه د سولې د دې پروسې په اړه
ناامید. افغانستان نړیوال متحدین که څه هم د خبرو پیل هیله من کړي، خو د افغان حکومت په څیر ټینګار لري چې ژر تر ژره دې اوربند وشي او د وینې تویدو مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي دیبورا لاینز ویلي د تاوتریخوالي چټک او بې شرطه کمښت د ښکېلو لوریو د باور د جلب لپاره ډیر ارزښت لري.
و موردل چې په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاویو غړي هیله ښودلې چې ژر به د ناستو په کړنلارو او اصولو موافقې ته ورسیږي. نن د سپتمبر 1ویشتمه د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دغه ورځ د سولې لپاره د سرښندنې ورځ یاده کړې او د 24 ساعتونو اوربند او نه تاوتریخوالي د رعایت غوښتنې کړې. سږ کال دغه ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د افغانستان د 30 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره په قطر کې خبرې پیل شوې. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته چې له یوې خبرتیا وروسته خپرېږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش ویلي دې ته اړتیا ده چې د وسلو شپېلې بندې او ټول د ګډ دښمن په وړاندې چې کورونا ویروس دی ودرېږي. ښاغلی ګوتیرش دغه څرګندونې د سولې د نړیوالې ورځې د 9 کلیزې په مناسبت غونډه کې د سولې د ځنګ کړنګولو دودیزو مراسمو پر مهال وکړې. د ویلي د دغه سازمان په سګنۍ عمومي اسامبلا کې به یو ځل بیا هغه غوښتنه تکرار کړي چې د کورونا وبا له کبله دې ټولې وسلوالې ډلې اوربند وکړي. سږ کال د سپتمبر 1ویشتمه یا د سولې نړیواله ورځ افغانستان لپاره هم مهمه ګڼل کیږي، ځکه د 30 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره په قطر کې د لومړي ځل لپاره افغانانو خپلو کې د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. د افغان دولت د مرکچی پلاوی ویاند نادر نادری د سولې د نړیواله ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي دوی دغه ورځ نیک پال نیسي او ټوله هڅه دا ده چې د جګړې ټغر ټول کړي.
نیازش نه تنها به صورت سمبولیک
ارتیاره چی موږ دغه ورځ یوازې په سمبولیک ډول اونل منځو، بلکې د سولې لپاره باید هڅه وکړو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب چې کوم مرکچیان د سولې خبرو ته راغلي، ټول هڅه کوو چې د افغانانو ورکه سوې هیله پوره او سوله راولو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په 13 مارچ میاشت کې هم د کورونا وبا له خپرېدو سره هم مهاله له وسلوالو ډلو د اوربند غوښتنه وکړه. هغه مهال دغه سازمان وویل چې لږ تر لږه 40 مخالفو ډلو د دوی غوښتنه ومنله، خو افغانستان کې د جګړې ښکېلو ډلو پر دې خبره غوږ ونه ګروه. د سولې په چارو کې څېړونکی مشتاق رحیم وایي که افغانستان کې د سولې په نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم اوربند وشي یو تاریخي اقدام به وي.
تاسو وګورئ 13.5 اونۍ د جګړې هغه کچه چې دغه هم زیاته شوې ده، نو په ټوله کې زه فکر کوم د اوس دپاره دا توقع کول چې اوربند به وشي، ولې طالبان ټینګار دا کوي دوی غواړي چې دایمي سولې ته ورسیږي، دایمي اوربند ته ورسیږي یا اور ختم ته ورسیږي، نو ډېره توقع نه ده پکار. خو بیا هم چیرې اوربندو شي نو دا به ډېر یو پیاوړی پیغام ولېږدوي د جګړې ټولو اړخونو ته چې د دوی د سولې د ارادې یو ښه تمثیل به وي.
ملګرو ملتونو په 1991 کال کې د سولې نړیوالې ورځې لمانځل اعلان کړل. په پایل کې دا ورځ د سپتمبر د میاشتې په 3مه سه‌شنبې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې له پایل سره په یو وخت لمانځل کېده. 2 لسیزې وروسته په 2001 کال کې دغه سازمان د سپتمبر 1ویشتمه د سولې نړیواله ورځ ونوموله
او پریکړه وکړه چې دا باید د عدم تشدد او اوربند ورزوي. د محل په نړۍ کې پر افغانستان سربیره سوریه، یمن، عراق، فلسطین، لیبیا، اوکراین، نایجیریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې دوامداره یا وقفهیي جګړې روانې دي. 15 کاله مخکې د ملګرو ملتونو سازمان په همدې هدف رامنځته شو چې د نړۍ په کچه وسلوالې جګړې ختمې او سوله ټینګه کړي، خو داسې ښکاري چې دا سازمان تر اوسه دې هدف ته په رسېدو کې پاتې راغلی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي ټولنه کې د سولې ټینګول ممکن لسیزو او ان پیړۍ وخت ته اړتیا ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړي، سالم احمد صالح د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
ل امریکا خبریدونکې ورځپاڼې نیویورک ټایمز په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د طالبانو مذاکره کوونکي که څه هم په قطر کې د دولت له مذاکره کوونکو سره په خبرو بوخت دي، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ناامني روانه ده. کندز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دي چې د شنبه په ورځ ورڅخه د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د نیویورک ټایمز په لیکنه دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې د سولې د خبرو پر طرز العمل بحثونه نهایي سوي نه دي. ورځپاڼې د رسمي مذاکرو د پیل په وړاندې دوه لانجمن موضوعات اساسي خنډ بللي چې یوه یې اوربند او بله هم د نظام راتلونکي بڼه ده. لیکوال وایي دا ټاکنی بحثونه جوتوي چې د افغانستان د روانې جګړې د ختمولو لپاره هڅې څومره پیچلې دي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو چې د سپتمبر له 12 په قطر کې په مذاکرو بوخت دي، د جمعې د ورځې تر وقفې وروسته تیر شنبه بیا د سولې د خبرو پر طرز العمل او اجنډا بحثونه له سره پیل کړل. په لیکنې کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي رولاند کوبیا اندېښنو ته هم اشاره شوي چې ویلي دي په تیرو 15 اونیو کې تاوتریخوالی دومره زیات و چې په تیرو 15 کلونو کې یې ساری نه و لیدل سوی. نړیوال بانک په خپل ویپاڼې کې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د تدارکاتي سیستم د اصلاحاتو له درکه د افغانستان عواید ډیر زیات سوي دي. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي دغه اصلاحات د دې سبب سوي چې افغانستان وکولی سي په قراردادونو کې شاوخوا 888 میلیونه امریکایي ډالره پیسې وسپموي. د نړیوال بانک د ویپاڼې په لیکنې کې راغلي افغانستان کې به روان 2000 کال د بیلابیلو تړونونو له لارې شاوخوا 2 میلیارده او 100 میلیونه ډالره چې د افغانستان د کلنۍ بودیجې نیمایي برخه جوړوي د ملي تدارکاتو له طریقه ولګول سي. د لیکنې په یو برخه کې لولو د 2014 میلادي کال په پیل کې د تدارکاتو روزنیز مرکز چې وروسته د ملي تدارکاتو انسټیټیوټ یې ځایناستی سو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې شاوخوا 15,000 کسان روزلی دي. خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې لا هم د پروژو په تړونونو او تطبیق کې اداري فساد کیږي یا هم د سیمو لپاره انډول په پام کې نه ساتل کیږي. د نړیوال بانک د لیکنې په حواله یوه اساسي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د دولتي تدارکاتو د متخصصانو پوهه ابتدایي ده او د لا اغیزناک کیدو لپاره اړتیا ده چې نورې وړتیاوې وروښول سي.
په کابل ښار کې په دې وروستیو کې ناامنۍ او جنایي پیښې له هغه ډلې غلا او شکمارۍ ډېرې شوې دي. دغلته مدني فعالانو د دې کار په وړاندې کمپاین پیل کړی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
کابل ښار اندېښنو په سر اخیسته او د ټولنیزو شبکو کارکوونکو له غلو او شکمارو سره د خبرو کمپاین پیل کړی دی. د کمپاین نوم دی پولم را بگیر جانم رانه، یعنی پیسې مې واخله خو ما مه وژنه. د دغه کمپاین ګډونوال له غلو غواړي چې د خلکو د پیسو په اخیستلو بسیاینه وکړي او خلک ونه وژني. فیصل محبت آزادی راډیو ته وویل ډیری خلک د دغه کمپاین ملاتړ کوي.
کله چې موږ دغه شین شروع کړو نو بیا اکثره خلک چې دغه شیر کوي هغه چې متضرر دي. زما یو نیم پوست 40 شیر اخلي 50 شیر اخلي چې ډېر اخرو کې ډېر دی او ګرمه موضوع دی. همدغه کابل لمن دی، زما مال واخله خو ځان مې مو واخله.
د کابل امن نیست کمپاین په تیر ژمي کې ټولنیزو شبکو پیل کړی و چې حکومت ورپسې له جنایي جرمونو سره د مبارزې لپاره د میثاق امنیتي پروګرام پیل کړ. تازه کمپاین وایي خلک د حکومت له دغه پروګرامه راضي نه دي. د کمپاین ل کارکونکو یو لیکلی چې تاسو د کابل ل سیمایز حکومت نه غختلی یاست، نو اړ یو چې درنه اله وکړو. کله مو چې زما پیسې او موبایل واخیست نو مه مې وژنه. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو آزادی راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه د ښار د امنیت د تامینولو وس نه لري. امید او خالد وایي
د اختر په دوه مورځ باندې د مونږ دکان غلو وای
او زه ته مراجعه وکړه خو او زه هیڅ هم نه کړ.
اغلا ګوې قتل سیدا شای بده شي کو د لاس چاپ د دې کو چاپ د چې په لاړه تر نه نه پوري
دا غلا ګان دې شوې دي. اختلاف زیات شوې دي، د ځوانانو واژنه زیات شوې دي. حکومت باید توجه کی امنیت راوستلو کې تاسو د غلا ګان بن شي اختلاف شي بن شي.
خو د کابل د پولیسو مسؤلین دغه کمپاین د امنیتی ځواکونو پر ضد منفي تبلیغات ګڼي. د کابل د پولیسو د مطبوعاتو مسؤل بصیر مجاهد آزادی راډیو ته وویل د امنیتی ستونزو حلول او ل اخلال کوونکو سره مبارزه په شدت روانه ده.
منصبین نیروهای امنیتی و دفاعی و ویژه تیم امنیتی کابل دستاوردهای خیلی خوبی داشتن در چند روز.
د امنیتی و دفاعی ځواکونو منصبین او په تیره د کابل امنیتی ټیم په تیرو څو ورځو کې ښه لاسته راوړنې درلودې. په تیرو دوه اویا ساعتونو کې مو شپږ ویشت تورن کسان د بېلابېلو قضیو په تړاو په ناحیو ولسوالیو کې نیولي او د قانون منګولو ته مسپارلي دي.
د کابل د پولیسو د جنایي څېړنو رئیس آریان فیضی هم آزادی راډیو ته وویل پولیس د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او د خلکو په مرسته ښې لاسته راوړنې لري. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی راډیو.
په کندوز کې د بدلون یو پنوم د وی سیمایز راډیو مسولین د خپلو خبرونو د درولو خبره کوي او وایي چې د مالی او تخنیکی ستونزو له امله د کار ته اړ شوي. د مسولینو په وینا پر کندوز سربیره دغه راډیو د بغلان، تخار او سمنګان ولایتونو په یو شمیر ولسوالیو کې هم واضح اورېدل کېده. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور ته.
د بدلون یو راډیو مسول مدیر مسعود حمیدی وایي دوی سره د مرستو ژمنې وشوې خو عملی نه شوې.
موږ ته هر چا وعدې راکړې دي، عمل نه دی ترسره کړی، یوازې وعدې راکړې دي. نن د سبا د یو هفته یو میاشت موږ بیا هم ورته انتظار پاتې شوي یستو. نو موږ خپل غږ د محلي ادارې همداسې د مرکزي حکومت تر کچه پورې موږ رسولی دی.
د دغه سیمه ییزې راډیو بنسټ ایښودونکی او د امتیاز څښتن نظیف الله نظیف وایي د بدلون راډیو هدف فکری رغونه، ښوونې ته د ولس هڅونه، یووالي او سولې ته کار کول وو چې له پایله تر ننه یې د ولس ویښتابه ته کار وکړ.
موږ په تیرو کلونو کې چې موږ راډیو چلوله مادي امکانات د سوداګریزو خبرتیاو له لارې موندلی شول چې موږ د هغې پر بنسټ باندې راډیو چلوله. د قندوز دوه وارې سقوط او له هغې راوروسته د کرونا وضعیت دا د دې سبب شو چې موږ هغه مادي امکانات چې د دې رسنۍ د چلولو لپاره په کارو هغه له لاسه ورکړو. د مادي امکاناتو د نشتون له کبله دې ته اړ شولو چې راډیو باید ګل کړو.
د ښاغلي نظیف په وینا بدلون یو راډیو د کندوز ولایت سربیره د بغلان، تخار او د سمنګان ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې هم په رڼا بڼه اورېدل کېده. څلورویشت ساعته خپرونې او کابو یو میلیون اورېدونکي درلودل. د بدلون راډیو یو شمېر اورېدونکي وایي د راډیو په تړل کېدو سخت خپه شوي دي. دو تن اورېدونکي یعقوب محمد او نیک محمد حیران.
بدلون راډیو هغه راډیو ده چې مینهوال له شمال ور اوړي. زه له ټولو دولتي مسؤلینو او له لوړ پوړو چارواکو تجارانو نه هیله کوم چې د دې راډیو نشرات بیرته فعاله او ورسره د مالي او تخنیکي ستونزو د حل لپاره لاس ورکړي.
نو د قندوز ټولو پختجارانو څخه دا هیله لرم چې د دې په د بدلون راډیو سره مرسته وکړي او د دې په مرسته باندې د بدلون راډیو بند نه شي.
په قندوز کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل شهباز صبری هم د دغه راډیو د خپرونو د بندېدو په اړه خپل اندېښنه ښیي. د ښاغلي صابری په خبره اوس مهال په کندوز کې دیارلس سیمه ییزې راډیوګانې فعالیت لري چې ډیری له مالي ستونزو سره مخ دي او که چیرې په خپل وخت سره د دوی ستونزو ته پاملرنه ونه شي ښایي ډیری نورې راډیوګانې هم وتړل شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د بیا ټاکنې پر ضد د شپږمې پرلپسې اونۍ په مخه مظاهرې وشوې. یک شنبه په پلازمینه منسک او د هیواد په نورو برخو کې زرګونه کسانو لاریون وکړ. لاریون کوونکو د تیر په څیر د لوکاشینکو د ګوښه کېدو غوښتنه کوله. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
شپږمه اونۍ ده چې بلاروس د سختو مظاهرو شاهد دی. په زرګونه سیاسي مخالفین یک شنبه له دې ګواښ سره سره چې پولیس یې نیسي په پلازمینه مینس کې ټول شول او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پر ضد یې شعار ورکړ. لاریونوالو د سیاسي مخالفینو سره او سپین بیرغونه چې منل شوي هم دي له ځانه سره ګرځول او د لوکاشینکو د استعفا غوښتنه یې کوله. حکومت یک شنبه د مظاهرې تر پیل مخکې زغراوال ګاډي په مینسک او د هیواد نورو برخو کې ځای پر ځای کړل او ځینې سیمې د اغزن تارونو په واسطه وتړلې. د بلاروس د بشري حقونو سازمان ویاسنا راپور ورکړی چې د یک شنبې تر ناوخته پولیسو شاوخوا دیرش لاریونوال ونیول. د برست په ښار کې د لاریون کوونکو توقیف په تاوتریخوالي بدل شو. د بلواز پولیسو په یو لاریون ورغلل او یو شمېر لاریون کوونکي کش کړل او له ځانه سره یې وړل. ګڼو مظاهرچیانو د پولیسو د دغه کار په غبرګون ودرېدل چې بالاخره امنیتي ځواکونو هوایي ډزې وکړې. بلاروس په تیره بیا پلازمینه مینسک د اګست له 9 د سختو مظاهرو شاهد دی. خلک د الکساندر لوکاشینکو د بیا ټاکل کېدو پر ضد پاڅېدلي خو پولیس یې مخه نیسي. لوکاشینکو له شپږویشتو کلونو راهیسې په بلاروس واک چلوي او وایي ټاکنې بیا نه ترسره کوي ځکه دای تور لګوي چې لاریونوال د بهرنیو په لمسون د پر ضد پاڅېدلي. د لوکاشینکو مخالفین په تیره بیا د مخالفانو کاندیدا سویتانا خانوفسکایا وایي لوکاشینکو په درغلې ځان ولسمشر کړی. د بلاروس حکومت تورن دی چې د مظاهرچیانو پر ضد یې له سخت زور کار اخیستی او ګڼ مظاهرچیان یې ژوبل کړي او زندانونو ته اچولي. د وروستیو راپورونو په اساس 2000 مظاهرچیان بند ته لوېدلي. د اروپا پارلمان یو ورځ مخکې د یو پرېکړه لیک په صادرولو سره اعلان وکړ کله چې دا نومبر د الکساندر لوکاشینکو اوسنۍ دوره پای ته ورسیږي نور یې دوی د ولسمشر په توګه نه پیژني. د جمعې پر ورځ هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د بلاروس د پوځیانو لخوا د مظاهرچیانو ځپل وغندل او یو پلاوی د سرغړونو د څېړنې لپاره وګماره.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې زیاتوالی د خواشینۍ وړ بللی. زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د تاسف خبره ده. نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش په نړیوال اوربان ټینګار کړی او له ټولو یې غوښتي چې د جګړو د درولو لپاره کار وکړي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د کابل په ځینو ولسوالیو کې د روسیو امنیتي په وړاندې د پلازمینې امنیتي کمربند پراخ کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ګواښ کړی چې که امریکا له زوره کار واخلي دوی هم کلک ځواب ورکوي. د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم تازه راپور ښیي چې د نړۍ بیلابیلو بانکونو تیره دوه لسیزې داسې $2 تریلیون یا $2000 میلیارده ښکته پورته کړي چې پرې شکمن وو. او د هند د کرکټ په غوره لیګ کې بیګا ډهلي کیپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ.
د ژوند رنګونه
دا نیمګه کورنۍ بدون د ماده کورنه خارج ته به د کاچاکي لار باندې روان دي. دا خو مال دلی دی چې دوست محمد جبارخیل به کاچاکي خلک لګل دي ما شریکو. ما ورته تلس کسان د مقام کې برابر کړو دا زوی دوه لګور سره. ما ورته چیرته دا نندن د ماده په خور دا تراسم ولاکه د ما زوی ولاړ ځکه د ما د نندن د مسافرانو دا شونه نه خوښيږي. دا زمتونه او دا پلار ته یو وګي او دا ستمانه دا د ما نه خوښيږي چې څو خپل لاس خور کې ځان خور کې افغانستان کې ډېر پیسې نو څنګه
کاکا د خلکو اولادونه ولې ګل او خپل دینه لګ
نو خپل خدای اشتباره ته خره ده
نو د خلکو دی ولې لګ
په خپل مود او طلبې تلل تر زمان تربرونه دا غتلل شو کې درلود او سړی سره مې مخ کړم. سړی مې انډیوالو نور شراکت تجارت نور سره 15 کال شپه کال خځه ناشته یو مې لګل پرونه بل پرون راغ زلوګر تور غل و کال د پندن کې تیر کړ زوی زلمای د قران کاری و د نو ولیدل پرون را
پلار دوی څومره زحمتونه تیر کړی و
درې شو روز نه ده درې شو روز موږ وچرته کې بیسک ټیو چاکلیټ جب کیدا او خور کین نور بس ډوډۍ موډۍ نستا شپارس کا سوالس کا صدا غواګي موټر نه دی بده کی چی دا بده کیشته کی زماتونه وای او جی کیرانه کیشته والا او کیشته والا رانه تخته دل او کیشته یو توځ خپل نه سوالار می موینه پیزاده کامی سلطان خیل انان نراشاد دلته مړ سورک سمړ ژوندای ورک
سره قمر سره
په لار کې غلو نیولې تختولې
زمو غاغله آزادۍ رادیو نه اوري لدې سره ورسېدو دغه خبری مجله پايته ستار فرو راغلي چې بل خبری مجله وړاندې کړي فروخ سپسړي مشي